افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر سلو زیات شکایتونه ورسېدلې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په سر کې جانقاه لکوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا به په علني غونډه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اړوندو شکایتونو څېړنه پیل کړي. په جوزجان ولایت کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او د مصر د اخوان المسلمین ډلې مشر خبرداري ورکړ چې د دې ګوند د غړو د ډلیز اعدام سزا به د مصر د حکومت د ړنګېدو سبب شي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا به په علني غونډه کې د جمهور ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه د ورسېدلو شکایتونو د څېړلو لړۍ پیل کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی ته د دې نتیجو په اړه 120 شکایتونه ورسېدلي چې په علني غونډه کې به وڅېړي.
در مجموع 121 مورد شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی درج در بین از
این مجموع که در ابتدایی نتیجه و پاره 120 شکایتونه در شوی چه پر شکایتونه که زنی داسی هم ول چه در منولو ور نول در شکایتونه باید پا اتا سلوی حسادونه که وچرل شی. محسن زیاته کړه په دې شکایتونو کې 115 د عبدالله عبدالله، 4 د اشرف غنی احمدزی، 1 د ګل آغا شیرزی او بل د داود سلطان زوی لخوا درج شوی دي. په جوزجان ولایت کې د ماین د چاودنې له امله دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل پیښه نن له غرمې مخکې د درزاب ولسوالۍ په پیتو کلي کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر په یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. له بلې خوا په بغلان ولایت کې بیا وسلوالو غلو د چاقو په وسیله یو مېرمن وژلې او د هغې خاوند یې ټپي کړی دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابر نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې دغه مېرمن او خاوند یې له غلو سره لاس او ګرېوان شول. د بغلان په همدې ولسوالۍ کې بیا تېره شپه د یو ځوان پزه او غوږونه د هغه د خپلوانو لخوا پرې شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال وایي د پیښو عاملینو ځان پولیسو ته تسلیم کړی او ویلي دي چې د دغه سړي پزه او غوږونه یې ځکه پرې کړل چې غوښتل یې د دوی په 12 کلنې لور جنسي تېری وکړي. د کاپیسا اوسیدونکو وایي په نجراب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې یو شمېر ملکي خلک وژل شوي او ټپیان دي. د نجراب ولسوال د افغاني سیمې یو قومي مشر لطف الله زاکري ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې دوه ماشومان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خو د کاپیسا د امنیې قومندانۍ ویان همایون رشیدي وویل په دې جګړه کې 4 ورځې پیل شوي او نن غرمې دوام درلود 4 طالبان وژل شوي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه بې خبري وښودله. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مصر د اخوان المسلمین ډلې مشر خبرداري ورکړ چې د دې ګوند غړو ته د ډلیز اعدام سزا به د مصر د حکومت د ړنګېدو سبب شي. د اخوان المسلمین ډلې مشر محمد بدی نن وویل د محکمې حکم د واکمن حکومت پر تابوت یو بل میخ دی. بدی د هغو 418 کسانو په ډله کې دی چې د مصر یوې محکمې د دوشنبې په ورځ په اعدام محکوم کړل. د اخوان المسلمین ډلې مشر وایي حکومت د ړنګېدو په حال کې دی. په مصر کې د ستر شمېر کسانو د اعدام په اړه نړیوالو انتقادونه کړي. د امریکا حکومت وویل د مصر د محکمې دا پریکړه حتی د نړیوال عدالت د ډیرو اساسي معیارونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي د ستر شمېر کسانو د اعدام حکم حیران کړی او خبرداری ورکړی چې دا به د سیمې په بې ثباتۍ اغېز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی چې د محکمې دا حکم به زیات ټولنیز او سیاسي عواقب ولري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هغو بنسټپالو انتقادونو رد کړل چې وایي حکومت هڅه کوي له لویدیځ سره ځان نږدې کړي. حسن روحانی په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه وویل چې سختدریځ د ایران په غم کې نه دي. په روحانی باندې انتقادونه کېږي چې د تیلو، خوراکي موادو او خدمتونو بیې پورته کړي. د ایران جمهور رئیس په وینا کې د کومې خاصې ډلې نوم یاد نه کړ، خو وویل انتقاد کوونکي د دې پر ځای چې ځانونه د ایران د ملت تر شا پټوي باید خپل سیاسي هویت په ډاګه کړي او د خپلې ډلې لخوا د خبرې وکړي. سختدریځ محافظه کاران د د ایران د اټومي پروګرام په اړه لویدي سره د حسن روحاني د جوړجاړي مخالفت کوي. د اوکراین د ختیځ غار لوهانسک څخه راپورونه وایي له 150 زیاتو روسپلو او بلتون غوښتونکو د حکومت د سیمه ییزې ادارې د ودانۍ پر لور لاریون وکړ او یو شمېر کسان ودانۍ ته ننوتل. خبریالان وایي شاوخوا 40 تنه ځوانان ولیدل چې د فلزي ډنډو په واسطه یې د ودانۍ ښیښې ماتې کړې او ودانۍ ته ورداخل شول. په ودانۍ کې د سیمې د والي دفتر هم دی. په عین حال کې زیات شمېر بلتون غوښتونکي بهر ولاړ ول چې د ځوانانو لخوا ورته ودانۍ ته د ننوتلو اجازه ورکول شي. پولیسو د ودانۍ امنیت نه ساته. اروپایي اتحادیې د هغو 15 کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه ورباندې نوي بندیزونه لګول شوي. په دې لیست کې چې نن خپور شو، د روسیې د پوځ لوی رئیس جنرال والری ګراسیموف او د روسیې د استخباراتو رئیس جنرال ایګور سیګون هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې دغه راز د روسیې د صدراعظم مرستیال دیمیتری کوزاک، په کریمیا او د اوکراین په ختیځو ښارونو لوهانسک او دونتسک کې روسي پلوي مشران شامل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وایي په اوکراین کې د حالاتو د لا خرابېدو له امله ډېره اندېښمنه ده. دوشنبه په ورځ واشنگتن په وو جګپوړو روسي چارواکو بندیزونه لګولي ول. د سوری په مرکزی ښار حمص کې نن د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د سوری د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي په چاودنه کې 80 کسان ټپیان دي. دا حمله په هغه سیمه کې شوې چې د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې ده. د ورځې په سر کې په دمشق کې د هوان ګولیو د لګیدو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي ول. د سوری دولتي خبري رسنۍ وایي د هوان ګولۍ د مرکز دمشق په هغه ګاونډ لګیدلې چې اکثر اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د حملې وروسته له هغه زیات شوې چې جمهور رئیس بشار الاسد د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلان کړه. د سوری په درې کلنې کورنۍ جګړه کې شاوخوا 1.5 لک کسان وژل شوي دي. او په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سعدیه خرګوټي په مارکیټ کې دوه بمي چاودنو نن لږ تر لږه 15 کسان مړه او 40 نور ټپیان کړل. سعدیه د عراق په ختیځ کې د کردانو د خود مختار سیمې په اوږدو کې موقعیت لري او د کردان هڅه کوي چې د خرګوټي په خپل سیمه کې داخل کړي، خو بغداد مخالفت کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنه مولا ساده رادیو نه اوریدل د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه درسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل ټاکلي وخت سره سم دوی ته د جمهور ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو په اړه ټول 120 شکایتونه ورسېدل دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبرو چې د ولسمشر د څوکۍ یو کاندید عبدالله وای انتخاباتي شکایتونو ته باید په شفافه توګه څېړن رسیدګي وشي.
وایي کولای دی به هر دو کمیسیون اعلان میکنیم چې مسؤلیت های خودن
د خغلی عبدالله بشپړی سرګندونی وروسته په یو ریپورت کې خبرو ده. مشانو جرګې ځینې غلو په حکومت لدی عمل انتقاد وکړ چې د صبر اتمه یاد مجاهدینو د بریج شنې ونل منځه. په یو بل ریپورت کې بواب رشید اریانا افغان هوایی شرکت چارواکی وایي چې له مالی پلوه دوی نږدې په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. له دې مهم خبره وشي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د دې هیواد لومړنۍ سپوږمکۍ له درې ورځو راهیسې خپل امتحاني فعالیت پیل کړی او د سیمې او نړۍ په مسلو کې د اوکراین په تازه حالاتو معلومات درکوو. دا انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وی لټاکلي وخت سره سم دوی ته د جمهور ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو په اړه ټول 121 شکایتونه رسیدلې دي. خان محمد سین له کابل په یو ریپورت کې نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ورسپارل شوی شکایتونه به په 24 ساعتونو کې وسیړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلې دي. خاغلی محسنی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اته مواردو کې په ګوته کړی دي. محسنی وویل د دې شکایتونو سیړل به د چهارشنبه په ورځ د کاندیدانو د استازیو، کورنۍ او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علنی غونډه کې پیل شي.
در رابطه با
ازی شکایات اینا کتگوری بندی شد. دوبویل ده شکایتون پاره باید بویل شی چه ده شکایتون کتگوری شوی او هاگ شکایتون دی چه ده انتخابات و خپلواک کمیسیون در رایو پا قسمی نتایجو که ندی شاملی کردی دا پا اتو مواردو که دی. ده شکایتون باید پس لرویشت ساعتون که بررسی شی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطانزوی، یو د ګل آغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دي. د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړۍ نتایجو اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلې دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې سیړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه مخکخه کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه د په شفاف ډول وسیړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو سیړلو ته یوازې شاوخوا دوه اونۍ وخت لري. که د اعلان شوي مهالویش سره سم ټول شکایتونه په ټاکلي وخت وڅېړل شي، د حمل د میاشتې د شپاړسمې د انتخاباتو وروستي نتایج به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
بلخوا د جمهور رئیس کرزي لومړی مرستیال یونس قانوني ویلي چې انتخاباتي کمیسیون نه باید خپله دنده په سمه او شفافه توګه ترسره کړي. محمد یونس قانوني د سې شنبې په ورځ د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل انتخاباتي کمیسیون نه باید د خلکو رایو ته پوره درناوی ولري. په همدې غونډه کې د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله هم څرګنده کړه چې هر انتخاباتي شکایت ته باید رسیدګي وشي. نسیم شفق په دې اړه رپورټ لري.
د ولسمشر کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی او د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي شکایتونو پر سیړنو ټینګار وکړ او ویل چې دا لړۍ په پوره دقت سره څاري. محمد یونس قانونی وویل چې خلکو په انتخاباتو کې له پراخ ګډون سره خپل مسؤلیت ترسره کړ او اوس د انتخاباتي کمیسیونونو دنده ده چې شکایتونه وڅېړي. خاغلی قانونی وویل چې د انتخاباتو توپ اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو په میدان کې دی او دا کمیسیونونه باید په دې برخه کې له قانون سره سم عمل او اجرات وکړي.
محترم انتخاباتي کمیسیونونه باید له هر ډول توطئې، دسیسې، زور او سلیقونه لرې د افغانستان د خلکو واقعي او پاکو رایو ته درناوی وکړي. زه د یو مجاهد په توګه خپل مسؤلیت ګڼم چې ستاسو ټول هر رایې نه دفاع وکړم.
په دې غونډه کې چې د جمعیت اسلامي د ګوند لخوا د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د 22مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، پر یو شمېر پخوانیو جهادي څیرو سربیره د جمهوری ریاست کاندید زلمی رسول هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دویم مرستیال حاجی محمد محقق څرګنده کړه چې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدان له دوی سره همکار دي او که انتخابات دویم پړاو ترسره شي نو د ده په خبره دوی به ډېرې رایې وګټي. په همدې حال کې عبدالله عبدالله څرګنده کړه چې انتخاباتي شکایتونه باید په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي. خاغلی عبدالله وویل چې هیڅ ډول دسیسه په کار نه ده او باید چې د انتخاباتو د پروسې پاتې برخه هغه شان چې لازمه ده پر مخ ولاړه شي.
دواړو کمیسیونونو ته اعلان کوو چې داسې فکر ونه کړي چې هر څه هغوی کوي د ملت له سترګو نه به پټ پاتې شي او هغه څه چې دوی فکر کړی هغه به ترسره کیږي. داسې څه نشته او موږ هیله لرو چې داسې تېروتنه په هیڅ ځای کې څوک ونه کړي. د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو پاکو رایو نتیجه وګوري.
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د جمهوری ریاست هیڅ یو کاندید 50 جمع یوه رایې پوره نه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې انتخابات دویم پړاو ته ځي. د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی چې له عبدالله عبدالله نه یې وروسته ډېرې رایې ګټلي له وړاندې نه ویلي چې دویم ځل انتخاباتو ته تیار دی. په همدې حال کې انتخاباتي کمیسیونونو هم وارده مخه ویلي چې په خپلو کارونو کې به ګواښونو او خبرداریو ته نه بلکې قانون او اصولو ته پام کوي.
د 1993 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د مشانو جرګې ځینې غړو په حکومت له دې امله انتقاد کړی چې د دوی په وینا د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری جشن نه دی لمانځلی. سناتورانو د دې جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید په هر کال په رسمي بڼه دغه جشن ولمانځي. اسدالله لودین پرې له کابله رپورټ راکوي.
وروسته له دې چې طالبانو په 1980 کال کې په کابل کې د ثور د اتمې جشن په مراسمو حمله وکړه، حکومت دغه مراسم هر کال د ارګ دننه په محدودو مراسمو لمانځي. خو سږ کال دغه جشن د حکومتي چارواکو لخوا په کابل کې ونه لمانځل شو. د افغان حکومت د اقدام د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راوپارول. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار چې د سې شنبې په ورځ د خپل غونډې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
حکومت افغانستان باید بصورت شایسته
دای وای افغان حکومت باید په خډه ول د تاریخي ورځ ته خلمانځنه وکړي. زه هیله لرم چې په دې اړه لسرغه وروشي، ځکه دا د ویاړ ورځ ده او باید چې راتلونکي نسل ته دا ورځ انتقال شي او ول منزل شي. مجاهدینو د دیار لسو یو او یم لمریز کال د سور په اتمه د ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ کړ او د قدرت واګه په خپل لاس کې واخیست. هغه مهال صبغت الله مجددی د مجاهدینو ولسمشر شو چې له څو میاشتو وروسته یې بیا واک برهان الدین ربانی ته وسپاره. غوښتل مو په دې اړه د حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هیڅ یوې تبصرې کولو ته حاضر نه شو. خلک بیا د سور د اتمې په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې حکومت باید د غوراز ونه لمانځي، ځکه چې افغانستان ته یې بد عواقب درلودل.
هم د سور د افغانستان لپاره فکر نه کوم چې دا ختم شوي. نو تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه لانجې روانې دي. خلک تباه شول، قتل عام وشو، او هماغه کسان دي چې اوس هم په افغانستان کې مخکې دي. تر اوسه پورې ته کړیږي د افغانستان خالد د اتم تم د سور راځي. بیا په اتم د سور نه هغه لوبې را لوبې وشوي چې اویا زره اتیا زره نفره دلته مړه شول.
که څه هم د سور اتمه په افغانستان کې ډېر پلویان لري، خو کارپوهان وایي چې جهادي مشران هغه وخت واقته در رسیدو لپاره په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د دې کورنیو جګړو له عمله کابل ښار په کندوالو بدل شو او شاوخوا 15,000 بے ګناه کسان پکې وژل شول او زرګونه افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
و موردل چې د مشانو جرګې یو شمېر غړو پر حکومت انتقاد کړی چې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بریالیتوب جشن نه دی لمانځلی. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نو ورې له ننګرهار څخه په رسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د پولیسو په ډزو کې د غلطه شپږ تنه مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبلا وخت دی. هم دا اوس له ننګرهار نه د ساده راډیو خبريال شمامت شینوار سره د ټلیفون په تماس کې دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ستړي مشي کده چې په لنډه توګه دغه پیښه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن غرمې وړاندې شاوخوا 5 بجې د کانال ریاست اړوند محافظ ټولي پولیس د کابل سیم سیمې ته چې د بیسود ولسوالۍ اړوند سیمه ده دلته ورغلل. هلته یو کور چې د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې د لغمان والي وین احمد ضیاء الدوزي چې موږ سره شریک نو د ننګرهار ولایت وین احمد ضیاء الدوزي وویل چې دغه پولیس تللي وو هغه کور چې د کانال ریاست اړوند سیمه کې جوړ شوی و. دوی رنګ کړ دغه کور رنګېدو په جریان کې یو ماشوم تلف شوی و. وروسته سیمې خلک هم د قهر نه دوی مظاهره راویستل او د جلال اباد پر خم لویه لاره یې د ترافیکو پر مخ وتړله. د دغه مظاهرې په جریان کې د سرحدي پولیسو یو تن چې هغه په کورلا موټر کې سور و مظاهرې سیمې ته ورغی، غوښتل یې چې دغه لاره خلاصه کړي. په مظاهرېانو باندې ډزې کړي دي. د والي ویان احمد ضیاء الدوزي د معلوماتو له مخې په دغو ډزو کې یو تن وژل شوی دی او دوه تنه زخمیان دي چې هغه روغتون ته انتقال کړي دي. خو د سیمې خلک بیا ادعا کوي چې موږ سره خبرې وکړي، هغوی چې 15 تنه زخمیان دي او یو تن پکې وژل شوی دی.
ډېره زیاته مننه. په راتلونکو کې به د دې پیښې په اړه نور معلومات هم اوریدونکو ته ورکوو. دوستانو، په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو د یو سرتیري لخوا پر مظاهره شیانو په ډزو کې د 15 تنو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دا د ساده راډیو ده.
خبري مجله اوري.
اریانا افغان هوایی شرکت وای چې له مالی پلوه نږدې دوی په خپلو پښو ودرېږي. دا یوازینی دولتي شرکت دی چې په خاطر دې په مدیریت او چارو انتقادونه شوي دي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ اورو.
په داس حال کې چې اریانا افغان دولتي هوایی شرکت هر کال په میلیونونو ډالرو تاوان کاو، خو اوس یې مسؤلین وایي سکال نږدې ده چې له مالی پلوه په خپلو پښو ودرېږي. د اریانا افغان هوایی شرکت عمومي رئیس نصیر احمد حکیمی وایي 2 کاله مخکې د شرکت 13 میلیونه ډالر تاوان کړی و، خو د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا تاوان صفر شوی دی.
دوه کاله مخکې اریانا شاوخوا 13 میلیونه ډالر تاوان کړی و. تیر کال یې تاوان 4 میلیونه ډالرو ته راښکته شو، خو سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا تاوان صفر ته رسیدلی او د ځان بسیاینې په حال کې یو. نن موږ دا زیری لرو چې د هیڅ ډول مرستې پرته اریانا ځان بسیاینې ته رسیدلې ده.
خاغلی حکیمی د سه‌شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل په وروستو 4 میاشتو کې د اریانا شرکت عواید 14% او د ټیکټونو خرڅلاوې 29% زیات شوی. هغه هم در ازول د اریانا افغان هوایی شرکت په مدیریت کې هم خواله راغلی. یو وخت دا د نړۍ له مشهورو هوایی شرکتونو څخه و، خو په وروستو کلونو کې ډیر پروړی شو او ځینو بهرنیو هیوادونو ته په پروازونو هم بندیز ولګیده. په دې وروستیو کې افغان آرینا هوایي شرکت خپلې دوه بوینګ الوتکې د یو قرارداد له مخې د افغانستان په دفاع وزارت وپلورلې چې د شرکت مسؤلین وایي له پیسو نه باید د نورو الوتکو په اخیستلو کې کار واخیستل شي. آرینا افغان هوایي شرکت اوس اوو الوتکې لري چې د افغانستان دوه ښارونو او بهرنیو ښارونو ته الوتنې کوي. بلخوا د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون ځینې چارواکي د آرینا افغان هوایي شرکت د مسؤلینو اداره ردوي چې ګینې دا شرکت په ځان بسیا شوی دی. د دې کمیسیون یوې غړي فوزي روفي ازادي راډیو ته وویل که د دې شرکت په خدماتو کې بدلون راغلی و نو دوی به د افغان حاجیانو د انتقال داوطلبي په یوازې توګه ګټلې وه. دا وایي شپږ میاشتې مخکې مو له آرینا شرکت سره غونډه درلوده، ځینې ستونزې یې درلودې، که نو کولای شو چې په یوازېتوګه افغان حاجیان انتقال کړي، ولې دا داوطلبي ونه ګټله؟ ځکه چې امکانات او خدمات یې کمزوري شوي دي. زه دا خبره ردوم چې آرینا په ځان بسیا شوې، دا خبره غلطه ده ځکه خدمات یې هم کمزوري شوي دي. د افغانستان د هوایي شرکتونو په خدماتو انتخابونه کېږي او ویل کېږي نړیوال او سیمه ییز معیارونه یې نه دي پوره کړي، خو د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي دوی هڅه کوي دغه خدمات معیاري شي او په دې برخه کې یو شمیر مهم ګامونه هم پورته شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې هیواد لومړنۍ سپوږمکۍ له درې ورځو راهیسې خپل امتحاني فعالیت پیل کړی. په دې اړه په مکې له کابل د نسیم شفق ریپورت ده.
د افغان ستیو په نوم د سپوږمکۍ فعالیدل د لومړي ځل لپاره افغانستان په رسمي ډول د هغو هیوادونو په ډله کې شامل کړ چې سپوږمکۍ لري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي چې په ازمایښتي ډول د سپوږمکۍ فعالیت پیل کړی او دا د دوی په خبره په دې هیواد کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ او ودې لپاره مهم اقدام دی. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په فضا کې د دې سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو کار په شلو ورځو کې وشو.
لنی کمرغه دغه سپوږمکۍ په فضا کې یعنی په اته څلوېښت شرقي درجو کې د پښلو ورځو کې ځای په ځای شو. د څلور ورځې کېږي چې دغه سپوږمکۍ چې ځای په ځای شوې ده هم فعاله شوې هم ده او اوس مهال آزمایښي نشرات پیل کړي دي. موږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې زموږ هیوادوال له خدمتونو برخمن شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې د یوتل ست په نوم له یو اروپایي شرکت سره د افغانستان په لوري د سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو تړون لاسلیک کړ. یوتل ست شرکت اوسمهال د ځمکې پر مدار شپږ دېرش سپوږمکۍ لري چې د شوي تړون پر اساس له دې جملې نه یوه افغانستان ته ورکړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې سپوږمکۍ له رسمي فعالیدو سره به په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د دې وزارت ویان ښاغلي رحیمی وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالیدو سره به د افغانستان په لرو پرتو سیمو او ځینو هیوادونو کې هم د دې هیواد د ټلویزیونونو خپرونې ولیدل شي.
د ساتلایت یا د سپوږمکۍ له طریقې به موږ د تلویزیونو په برخه کې، د انټرنیټ په برخه کې، د مخابراتو په برخه کې، په مجموع کې د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کوم ضرورتونه چې د سپوږمکۍ له طریقې مرفوع کېدلی شي د غونډه موږ ته پورته کړو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا هیواد بل د سپوږمکۍ نه د کال 15 میلیونه ډالر عاید ولري. که څه هم د سپوږمکۍ د فعالیت د وخت په اړه ځینې اندېښنې شته، خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د سپوږمکۍ وکاله نور هم سم فعالیت کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتی ما دا آشنا را لیو آوریده، خو تاسو غاگ دا ازاده را لیو تایی. اروپایی ټولنې د هغو 15 کسانو نمونه خپاره کړل چې د اوکراین په کړکیچ کې د لاس لرلو په خاطر د بندیزونو په لیست کې راغلي. دا لیست نن خپور شو. په اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی ریپورت اورو.
اروپایی اتحادیه د روسیې د پوځي استخباراتو یو غړی ایګور استریکوف هم په دې لیست کې شامل کړی چې ویل کېږي د اوکراین په ختیځ سلووینسک کې په وروستیو پیښو کې لاس لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي د مشرې ویاندي مایا کوتسیانسیس نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
These sanctions are adopted by unanimity of member states. They are implemented by member states.
دا بندیزونه د اتحادیه د غړو لوی اکثریت غوړه کړی دی. د اتحادیه غړي هوادونه به عملي کړي. دا د بهرنی پالیسی یو برخه ده چې موږ د نورو اقداماتو ترڅنګ عملي کوو چې په اوکراین کې روان بحران حل شي. د روسیې د صدر اعظم رسیال دیمیتری کوژاک چې د روسیې په فدراسیون کې د کریمیا د حق د پروسې څارونکو وو، د روسیې د سیواستوپول شاروال سرګی مینیالو په کریمیا کې د روسیې استازای اولیګ بیلاوینسیف او د روسیې په حکومت کې د کریمیا د چارو وزیر اولیګ ساولیف هم تر نویو بندیزونو لاندې راغلي دي. اروپایي اتحادیه دوه شزي د روسیې د فدراسیون په شورا کې د الحاق سوی کریمیا استازي اولګا کواتیدی او د دوما مرستیاله لودمیلا شوستوا هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. مسکو نن د دې پرمختګ په وړاندې پاکس لمل کې ویلي چې د اروپایي اتحادیه لپاره د شرم ځای دی او داسي بندیزونه د اوکراین د بهراني وضعیت له ثبات سره مرستنه شي کولای. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویلامیه کې نن پر اروپایي اتحادیه تور لګیدلې چې د واشنگتن تر غیز لاندې کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې دغه بندیزونه به په روسیې کې د هغو شرکتونو پر فعالیت منفي اغیز وکړي چې د پرمختللې ټکنالوژي کاروبار کوي. ریابکوف ټینګار کړی چې غربي هوادونه د داسې فکر کولو هیڅ دلیل نه لري چې مسکو د کریمیا تر الحاق وروسته د اوکراین د ختیځو سیمو د نیولو هڅه لري. سره له دې چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې پرون خبر شو جمهور رئیس پوتین ته نږدې خلک شامل وو، خو د اروپایي اتحادیه په لیست کې د چټي رتبې روسان شامل شوی دي. اروپایي اتحادیه د اوکراین په ختیځو سیمو او کریمیا کې د روسیې په لاو بیلتون غشتونکو مشران هم په لیست کې شامل کړي دي. د اروپایي اتحادیه د اتوبشت غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې د بندیزونو دغه نوی لیست تایید کړ. دوی به سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د بندیزونو لیست د نورو نمونو د ورګډولو په اړه خبري وکړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پر روسیا د بندیزونو د درېمې مرحلې د پایل خبره هم کړې چې ویل کېږي هدف به د روسیې د انرژي، ځنګلي تولیداتو، پرمختللې ټکنالوژیکي وسایلو او تجارت سکتورونه وي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به همدارس پر دی غور کوي چې پر روسیه د بندیزونو درېمه مرحله به په منفرد ډول د اتحادیه پر غړو تاغیز لري.
دوستانو تاسو موږ غږ لازده راډیو نوري. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د امریکا دفاع وزیر چک هګل ته ویلي چې روسیا به پر اوکراین برید ونه کړي. دواړو وزیرانو له یو بل سره پر ټلیفون خبرې کړي. نور جزئیات ملالې بشیر تراوړي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي شوګو ویلي دي چې روسي ځواکونه له تمرینونو وروسته خپل عسکري پوسټو ته ستانه سوي دي. د ویل چې دا کار دوی له هغه وروسته وکړ چې اوکرایني چارواکو ژمنه وکړه چې دوی به د اوکراین د بې وسلې خلکو پر خلاف ځواک نه کاروي. شوګو دا هم ویل چې دا د امریکا او ناټو هم لومړی ځل نه دي چې خپل ځواکونه په اوکراین کې د روسیې پولې ته نږدې کوي. له روسیې سره د اوکراین پر سر د اندېښنې له کبله د امریکا تقریبا یو نیم سل پوځیان استونیا ته ورسېدل څو په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. له بلې خوا امریکا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر باوري کسانو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې لاس درلودلو په غبرګون کې بندیزونه ولګول. د امریکا د دفاع وزارت ویاند دی جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته د دې بندیزونو په حق لداسې وویل موږ دوامداره دا احساس کړی دی چې ځینې کسان چې د ولسمشر پوتین سره په اوکراین کې په دې غیر قانوني ګامونو کې لاس لري موږ کولای سو هغه دلته په ګوته کړو. په عیني حال کې ډیپلوماټان وایي اروپایي اتحادیه منلې ده چې 15 نور نمونه به د روسیې د اوکراین په کرایمیا کې د عملیاتو پر خلاف په دې لیست کې اضافه کړي. پر دې 15 کسانو به د ویزو بندیز او شتمنیو کنګلول شامل وي. تر هغه وخته به د دې کسانو نمونه نه په ډاګه کیږي چې د اروپایي اتحادیه په رسمي جریده کې نمونه چاپ نسي. په یو بل تفسیر کې مسکو ویلي دي چې ختیځ اوکراین ته نړیوال څارونکي لیږل غیر مسؤلانه کار و. په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان یا او اس سی ای ته د روسیې سفیر اندری کلن په ویانا کې وویل
د اوکراین په ختیځ کې خلک هر شیبه د یرغل تمه کوي. هلته حالات ډیر کړکیچن دي. له دې وجې د سیمې ته په دې حالاتو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لیژل ډیر غیر مسؤلانه کار و.
روسیا پلو جلا غشتونکو د اپریل په 15 په خطیت شار سلیویانس کې په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان اته پلټونکو نیولې دي چې پکښې یو یې د صحیح دلیل له کبله خوشي کړی دی. په یوه نوې مشته کې څو خلک نور بیا زخمي سوي دي. دا په داسې حال کې چې روسیا پلو جلا غشتونکو د اپریل په 28 په دونیتسک کې په هغه لاریون حمله وکړه چې د اوکراین د یووالي په ملاتړ کې راوتلی وو. په همدغه ورځ د خارکیف ښاروال هاندی کرنیس د نامعلومه کسانو لخوا پر سر وویشتل سو. د اوکراین ولسمشر الکساندر تورچینوف د کورنیو چارو وزارت ته ویلي دي چې د ښاروال د مرګ پلټنه دي په ګډه وکړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو خبرونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شي، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل خبري مجله لا پاتې ده چې امید مرزبانی دوړي.